د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 1 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان نه 2 کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده. په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وجنو پر ضد د خلکو پرلت د تیرو 2 هفتو نه روان دی او د احتجاج کوونکو سره د انتظامیې او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي. احتجاج کوونکي وایي که چرې غوښتنې نه منل کېږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي. او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په داسې وخت ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د وتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو خبرونو تفصیل. د پاکستان نه 2 کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده. په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي. دا جرګه په داسې وخت کې افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستاني علماو یو وفد د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وروسته پاکستان ته واپس راغلی دی. په دغه وفد کې د بیلابیل مکاتب فکر علما شامل وو چې په پاکستاني طالبانو کې شاګردان وو او یا د هغوی د مکتب فکر پلویان وو. په دې جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډر فقیر محمد ارور, پخوانی گورنر شوکت الله, د مومندو نه سینیټر هلال الرحمن, د شمالي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیف سره 2 تنان شامل دي. د پاکستانی طالبانو زرایو ډیوتا ویلي دوی په خپل 2 مهمو غوښتنو, یو د قبایلي ضلعو د پخوانی حیثیت په بحالولو او دویمه د دوی قبایلي سیمو ته د تنظیمي ډانچې سره د واپس استنیدو په سر کلک ولاړ دي. زرایو وایي طالبانو دا غوښتنې د پاکستانی علماو جرګې ته هم ایښودوي او اوس به دې جرګې ته هم وړاندې کوي. د طالبانو زرایو وایي دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي. لاولنی پړاو کې خبرې د پاکستان د امنیتي ادارو چارواکو او ٹی ٹی پی کړي وي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر او د پیښور موجوده کور کمانډر جنرل فیض حمید هم اړومبی پړاو دغه خبرو کې ګډون کړی وو. خو څېړونکي وایي د ٹی ٹی پی سره اصل مذاکرات د پاکستان فوج کوي او د جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته. په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وجنو پر ضد خلکو پرلت د تیرو 2 هفتو نه روان دي او بلخواته احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي. پرلت کوونکو د احتجاج په توګه د تیری 1 هفته راهسي د افغانستان سره غلام خان لاره بند کړې او حکومتي دفترونو نه بایکاټ کړی دی. دوی دړکه ورکړې کچري غوښتنې نه منل کېږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي. د شمالي وزیرستان د قومي جرګې اوتمانزو مشران وای د ضرب اسب عملیاتو نو وروستو په سیمه کې د هدفي وجنو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوې ده چې پکې د علاقې د 450 نه زیات مشران, دینی عالمان, ځوانان, حکومتي افسران او سیاسي او مدني فعالان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوې دي او سپورې د حکومت لخوا په دې هدفي وجنو کې لاس لرونکي یو تن هم نه دی نیول شوی. احتجاج کوونکي په علاقه کې د دوامدار امن غوښتنه کوي. وایي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې د غلطه امن پر ځای کولای شي. تیره ورځ د انتظامی مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کیمپ ته ورغلی وو او په احتجاج ناستو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی وو. هغوی احتجاج کوونکو ته دا هم ویلي وو چې په تیرو 9 میاشتو کې د 150 مطلوبو ترهګرو د وجلو سره سره 238 مشکوک ترهګر نیول شوي هم دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي جرګې ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو کوششونه کوي او د امن دپاره به خپل ټول وس پکاري. سیمینار رسیدلو معلوماتو تر مخه وسه پوری په خبرو کې سپر مختګ نه دی شوی. خو دواړو خواو د خبرو ترو د جاري ساتلو تیاری خوده لې. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي. اوسه پورې په دغه صوبه کې د بارانونو له کبله رامنځته شوو بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 120 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او د مرستې د فعالیتونو د جاج اخیستو دپاره بلوچستان ته ورغلی او دغلته بارانونو کې د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو کورنو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی میډیا د رپورټونو تر مخه د زیاتو بارانونو له امله بلوچستان کې ډیمونه، خوړونه او نالۍ راختلي او په ګڼو سیمو کې سیلابي اوبا ورماتې شوي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام سرکاري ادارې پی ډی ایم ای شمیرې ښایي چې وسه پورې د بارانونو او سیلابونو کې 120 کسان مړه شوي دي چې پکې 15 سړي، 2 ښځې او تر 8 تنه زیات ماشومان شامل دي. تیر ورځ هم د دغه صوبې د چاغي په دشتي ګوران سیمه کې د راختلې خوړ د اوبونه د 3 ماشومانو مړی موندل شوی. پاکستانی میډیا په بیلابیلو پیښو کې د جوبل کسانو شمیر تر 6 زیات ښایي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو ودانو ته هم زیان رسیدلی او دغه شان سړکونه او پلونه هم په اوبو کې لاو شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د غوتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زلنسکی دا اعلان بېګا شپه قوم ته د شپې په ویډیویي وینا کې وکړه. د رویټرز د رپورټ تر مخه ښاغلي زلنسکی خپل خلکو ته ویلي څومره ډیر خلک چې وسته دونیسک نه اوزي د روس فوج به هغه عمره د لږو خلکو د وجلو وخت ولري. د رپورټونو تر مخه د ماشومانو او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونبا سیمې په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغوی کې دونیسک او لوهانسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې پکې رواني هفتې په سر کې د یوکرین جنگي قیدیان په هوایي برید کې وجل شوي وو. صدر زلنسکی ویلي کوم خلکو چې د دونیسک نه کډې وړې دي هغوی ته به معاوضه ورکړی شي او کم چې د دې وروستو ځي د هغوی سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. یوکرین د خالی شنبې په ورځ دا غوښتنه هم وکړه چې د روس سره دې د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د یوکرین په ختیځ کې د ماسکو تر څارنې لاندې زندان کې په لسګونو یوکرینی جنگي قیدیان وجلی دي. د یوکرین حکومت د ملګرو ملتونو او سور صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکي ادارې نه وغوښتل چې د جمعې د ورځې د حمله په اړه د سمدستي پلټنه وکړي. روس او یوکرین په دې اړه په یو بل دبري تورونه لګي خو د یو داوه هم په خپلواک توګه نه ده تصدیق شوی. د رویټرز د رپورټ تر مخه روس په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګري ملتونو او سور صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې ده چې په زندان کې د بندیانو د وجل کېدو په اړه د پلټنه وکړي. د روس دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیسک سیمې په دغه زندان کې سلوي قیدیان وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. روس تور لګی چې یوکرین په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د یوکرین ځواکونو دا دعوه رد کړې ده او وایي د روس فوج ځکه په دې کیمپ بمباري کړې ده چې وایي د قیدیانو سره خپل ناوړه چلند پټ کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو له سمینا حسن نواریدل زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان نه یو بل 12 کسیزه جرګه چې مشرۍ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون بیرستر محمد علي سیف کوي د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلی ده. په جرګه کې د قبایلي زلو مشرانو حکومتي چارواکي شامل دي خو څېړونکي وایي د ټي ټي پی سره اصل مذاکرات د پاکستان پوز کوي او دا چې د دې جرګې سره د فیصلې هیڅ اختیار نشته. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په اوسنۍ جرګه کې هم د باجول نه د پاکستانی طالبانو مهم کمانډر فقیر محمد درور، پخوانی گورنر شوکت الله، د مومندنا سینیټر هلال الرحمن، د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي صاحب ترڅنګ دولس تنان شامل دي. خبریال او سیړونکو مشتاق یوسفزی د دې جرګې په اړه ډیو ته وویل.
اخیرا چې خبره کیږي هغه کیږي بیا د پاکستاني ادارو سیکیورټي مشران او طالبان مخول کېنی او تقریبا کانه کې د سرکار چې کانه کې ځکه چې په ډېر خبر باندې دوی تقریبا یو سره ده شوې دي. نو جرګونو خو توقعات نشته چې دوی به د مسرال کې هو یو ښه عمل دی چې خبره ته روانې دي.
د پاکستاني طالبانو سرچینو ډیو ته ویلي کوي په خپل دوه مهمو غوښتنو، یعنی یو د قبایلی زلو په خوانی حیثیت بحالولو او دویم د دوی قبایلی سیمو ته د تنظیمی ډانچې سره واپس کېدو باندې کلک ولال دی. سیړونکو خبریال شرزا شادی وته ویل کچرته پاکستانی طالبان د وسلې سره او د قبایلی زلو په خوانی حالت بحالېدو وروسته خپل علاقو ته راشي، نو د پښتونخوا ترڅنګ به د ملک ډیرو برخو کې بدمنی سیوا شي.
نو ته سوچو کا چې کفرس کو په زربونو وسلوال فرین طالبان چې رشلو پنځه شو کارونه وې جنگيږي هغه کفرس کو لکه ستا صبح تراشي ستا په صبح کې خانه جنگي نه ویني نور بسي او آیا دا خانه جنگي او په باسينو دريږي.
طالبانو سرچینه وای د مذاکرات د افغان طالبانو په منګړتوب کیږي. د دې په ولنی پړاو کې پیل د پاکستانی امنیتي ادارو چارواکو او د ټي ټي پی نخ په نیغه خبرو سره شوی و. ویل کېده چې د پاکستانی استخباراتي ادارې په خوانی مشر او د پیښور اوسنی کور کمانډر جنرال پیس حمید هم دغه خبرو کې ګډون کړی و. د شمالي وزیرستان نه د قومي سملې غړي محسن داول دی وته ویل
سونم بریفینګز دی په کې هم دا ویل شوی دی چې داخله کې راځي برتا وسله بګ دی سره د وسله بن راځي او هغه هم سره د وسلې د ټول علاقو ته حواله کړی د فوج د غزینو نه. زما خپل نظر دا دی چې دا اوس کومه جرګه تللې ده، دا سې یو آی واشته او هغه چې کوم خپل مخکې فیصله کړې دي هغه باندې خالي ټاپي و.
په دې وروستیو کې د کورنو چارو د وزارت لخوا قومي سملې ته یو لیکلي ځواب کې ویل شوی و چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 404 د شپې ریپورټ شوي. تر ټولو زیاتې 228 د ترهګرۍ پیښې په خیبر پښتونخوا صوبه کې رامنځته شوي. د بدامنې دا پیښې په داسې حال شوي چې د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د تیرو څو میاشتو راهیسې ډزبندي روانه ده. په جرګې او د دوی په واک د نیوکو په اړه مو د بیرستر محمد علي صاحب سره د واتس اپ د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو د دې رپورټ چمتو کولو پورې کوم جواب نه راغلی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د کلادم تاریخ طالبان پاکستان ډلې سره د حکومت لخوا د خبرو لړۍ روانه ده. څو ورځې وړاندې د پاکستانی علماو جرګه او اوس د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو یو ډله دا وایي سره په کابل کې خبرو ته ناستي. خو طالبان د سولې لپاره د نورو شرطونو سره سره هر ځل د پخوانی فاټا زوړ حالت په ځای کولو غوښتنه کوي او د قبایلي زلو په پښتونخوا کې د ورګړولو د فیصلې بدلول غواړي. سیاسي سيړونکو سوي دا غوښتنه ټي ټي پی ولې مسلسل کوي؟ د پیښور نه په تفصيل سادیا قاسم شاه په خپل رپورت کې راکړي.
سیاسي سيړونکو وای د پاکستان فوج او د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره روان مذاکرات کې د ټي ټي پی د خیبر پختونخوا سره زمشوي قبایلي ځلو بیا پخوانی د فاټا نظام ته واپس ګرځولو غوښتنه بیا بیا کوي. د پیښور پوهنتون د امن او د شخړې مطالعې او تحقیق ادارې یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وای تحریک طالبان پاکستان یوازې د پاکستان نه دا تمه نه لري چې دوی به پاکستان کې په آزاد ژوند وکړي. دوی څه شرایط هم لري او د فاټا د انضمام واپسي شرط یا مطالبه شاته هم دا وجه ښکاري چې هغوی سیاست کې اختیار غواړي او د بعضي سیاسي ګوندونو د لارې خپل ځان سیاست ته راوستل غواړي او ښکاري د دې په ملاتړ ورسره افغان طالبان هم ولاړ دي.
دا فاټا انزمام او مرجر او ڈی مرجر دا خو یو سیاسی بیانیه مضبوطوم دی چې موږ ته سیاست کې کردار ملو شي. پاکستان ریاست چې دی کومې خبرې ته روان دي، دوی د ژوند ضمانت ورکول ته تیار دي خو سیاسی کردار ورکول ته تیار نه دي. نو دا مخاصمت دی وخت کې روان دی.
د پاکستان فوج چې د پارلیمان د سلامتیا کمیټې نه باقاعده د دې مذاکرات منځوري غستلی او دا مذاکرات د پارلیماني غړو علما او د جرګو د لارې کوي. پارلیمان ته ویلي دغه مذاکرات د آئین د لاندې کیږي او د پاکستان آئین کې 15 ترمیم د لارې د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې او بیا په رستو قومي اسمبلی کې کال 2013 کې د فاتح باقاعده انضمام منځوري ورکړل شوی و. سه سیاسی ګوندونه لکه عوامي نشتل پارټي چې د ترهګرۍ د لاسه ډېره زیاته اغېزمن شوي، د قبایلي ضلعو د انضمام عمل واپسي په حق لوایي که داسې وشو نو د وړاندې نه به زیات خطرناک صورتحال په خیبر پختونخوا کې پیدا شي. د عوامي نشنل پارټۍ صوبایي ترجمان سمر هارون بلور چې د هغې خاوند هارون بلور او سخر بشیر بلور دواړه خودکش بمی چاودنو کې په نښه شوي وو چې رستو د میډیا د لارې ټي ټي پي د دغه حملو ذمواري هم اغستلې وه. د قبایلي ضلعو د انضمام واپسي شرط یا د غوښتنې په هکله هغه وایي حیرانه ده چې دنیا مخکې ځي او د داسې قسمه فیصلو سره به موږ ډېر شاته لاړ شو.
او بیا ما زه به وایم دومره لوی لوی فیصلې دا ایکس فاټا والا عوام څومره کلونو د پاره یو جدوجہد کړی دی اخپل هول کے پی سره زم کې دو د پاره دا صرف یو دو کسان یا لس کسان یو کمرې کې ناس دا دومره لوی ډیسیژن اوورټرن کولې نشي. مونږ امید لرو چې کوم زبون ډیماند دی چې دې پروسس کې کلیریټی راشي، دا پروسس پارلیمنٹ کې ډیسکشن لپاره راشي چې پراپر طریقے سره دې کې ډیسکشن وشي او پاکستان ټول سټیک ہولڈرز چې کوم دي هغه خپل رائے پہ ورکي.
سیاسی سیڑون کی وائی ٹی ٹی پی مسلسل د قبائلی ضلعو د انضمام د فیصلے واپسی مطالبہ کوي که دغه مطالبہ ومنل شوا نو دا بس خیبر پختونخوا کې خطرناک صورتحال پیدا کی او د خیبر پختونخوا قبائلی ضلع به نور هم رستو بوزی. سعدیہ قاسم شاہ، وی او ای ٹی وا، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اورې.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وژنو په ضد د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مشرۍ کې ولسی پرلت له تیرو دوو هفتو راسې روان دی. بل لور ته د دغه احتجاج کوونکو سره د انتظامیې او پوځي چارواکو خبرې اترې هم روانې دي. پرلت کوونکو د احتجاج په توګه له تیرې یوې هفتې راسې د افغانستان سره د غلام خان لاره هم بنده کړې ده او د حکومتي دفترونو نه هم بایکاټ کړي. احتجاج کوونکو غواښ کړي که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاجي لړۍ به روانه وي. تفصیل په د ډیو رډیو خبريال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشیا ځواک مشر کمانډن بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کمپ ته 13 ورځې ورخلي او د احتجاج کوونکو د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. هغوی د احتجاجي پرلته حال تیرولو پر مهال ویلي یوازې په تیرو اوو میاشتو کې 115 مطلوبه ترهګرو وژلو سره 248 مشکوک ترهګر نیول شوي دي. د دې ترڅنګ 15 پاکستانی پوځي عسکر او 15 پولیس عسکر د امن لپاره په جګړه کې خپل ژوند قرباني کړی او ډیری ټپیان شوي چې اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې پراته دي. د شمالي وزیرستان اوتمنزو کامی جرګې یو غړي ډاکټر ګلالم وزیر حکومتي پلاوي ته غوښتنې وړاندې کولو پر مهال ویلي چې د دوی غوښتنه په علاقه کې د تلپاتې امن د پاره ده. هغه ویلي دی باور دی ورکړل شي چې دغه توبیات څوک نه معلوم نه وژل کېږي. هغه ویلي دی امن غواړي چې پکښې د ځایي خلکو د تګ راتګ کاروبار غرونه او ځنګلونه محفوظ وي.
دا خلک امن غواړي، امن دی څه نه غواړي، امن دی هر بس امن دی. دا
امن دای مول دولت او آتا دې من دای په خورا لون دې دای د مول دولت چې څه دې دې نه دې مدنیات سره یا پور جنگلات یا دولت او امن
د زرګي او بلغړی ملک رب نواز ویلي د شپېته زره پوځي اسکر د شتون باوجود دغلته د عامو خلکو وژنې کیږي شي او وژن کې نه معلومې شي. هغه د حکومتي پلاوي ته وینا پر مهال ویلي تر عملیاتو وروسته دغه سیمې د وسلوالو څخه د پاکولو دعوې شوې خو دغلته ځمکني حالات بدل دي. هغه دا هم ویلي کور کمانډر په افغانستان کې د سولې لپاره ژمن دي خو دغلته د په ولکه کې خلک وژل کیږي هغو ته امن نه جوړوي. ملک رب نواز زیاته کړې حکومت طاقت لري او که وغواړي په یوه ورځ کې دغلته امن پر ځای کولی شي. د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر ډیپټی کمشنر شاهد علي جرګې ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو هڅې کوي او امن لپاره به خپل ټول وس کاروي. په علاقه کې د ملیشیا ځواک افسر کمانډنټ ټوچ اسکاؤټ بریګیډیر عثمان هم د احتیاج کوونکو له استازي جرګې سره خبرې اترې کړې او ویلي چې د سیمې امن لپاره امنیتي ځواکونه ژمن دي او د دې لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
امن د ستانې سیوای څو ورځې ما کار د امن سره زه ستانم سیوا غواړم ځکه زما په بيزتي جوړي چې دا څه تشتا زموږ کسان پکې پیدا دي عوام راځي چې ځي
را رسیدلی معلومات لمخه تر دې مهاله خبرو کې سفر مختګ نه دي شوی خو دواړو خو د خبرو اترو دوام د پاره چمتواله خود لیدي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان بلوچستان صوبې کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولې دي او تر اوسه په دغه صوبه کې د بارانونو له امله رامینځته شوو بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمېره 128 ته رسېدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او دغلته یې په بارانونو کې د مړو شوو او جوبل شوو کسانو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. تفصیل یې د ډیوا په یو رپورت کې زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب د لاسه د زیانمن شوو کورنو د پاره د کیدونکو امدادي کارونو په خپل د جاج اخیستو په غرض بلوچستان ته تللی دی او دغلته بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو او جوبل شوو کسانو کورنو سره د مالی مرستو کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د میډیا د خبرونو مطابق د شرق بارانونو له سبب بلوچستان کې ډیمونه خوړونه او نالای ختلی دي. د دې په وجه په غنو آبادو سیمو د سیلاب اوبو ورماتې شوې دي او د خلکو زخ ډیر مالی او جانی زیان تاوان کړی دی. د قدرتي آفتونو په باب له د پاکستان د انتظامی ادارې پی ډی ایم ای لخوا جاری کړی شو شمیرونه معلومیږي چې بلوچستان کې په شرق بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه پورې 128 کسان لاهو شوي دي چې 15 پکې نارینه 2 پکې زنانه او 3 پوری ماشومان شامل دي. 13 ورځ هم د بلوچستان په دشت ګوران سیمه کې راختلي خورنه د 3 ماشومانو مړی رايسته شوې دي. بلوچستان کې راغلو سیلابونو کې د بنی ادمو سره سره په زرګونو ساروی هم لاهو شوې دي. د پاکستانی میډیا په مختلفو خبرونو کې د جوبلو خلکو شمیر د شپېتون پورته خودلې شوې دي. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې شرق بارانونو او سیلابونو په زرګونو کورونه او نورې ودانۍ هم ورانی کړې دي. لوی شمیر سړکونه او پلونه هم سیلاب وړي دي. د قدرتي آفتونو د تابعیت کولو د پاکستان د ادارې د پی ډی ایم ای د شمیر شمیري مطابق بلوچستان کې شړق بارانونو تر اوسه پورې 13300 او شل کورونه وران کړی دي. دین علاوه په 2 لک اکر رقبه ولاړ فصلونه هم تباہ کړی دي. وزیر اعظم شهباز شریف تیر ورځ د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی دا او دغلته خبريالانو ته ویل دي چې د ګرد هیوات پشان بارانونو او سیلابونو بلوچستان کې هم لوی تباہی کړی دا. دوی چې حکومت د بلوچستان په شمول په ګرد ملک کې د سیلابونو د لاسا د ډس خړلو خلکو د بیا آبادی او د امداد کارونو تشپه ورس پزان یو کړی دا. اغه دا هم اوی چې حکومت به سیلابونو کې د مړو شوو کورونو سره د لسلکا او جوبل شوو کورونو سره د 2 لک روپو په حساب امداد کوي. وزیر اعظم شهباز شریف نور اوی چې سیلابونو او بارانونو چې د چا کورونه وران کړی دي او ته به مالی امداد د 500 روپو په ځای اوس 15 لک روپۍ ورکولی شي. وزیر اعظم شهباز شریف دا هم اوی چې د نقصان شوو فصلونو او د زیانمن شوو څارویو د تخمینې لګولو لپاره په مرکزي سطح 4 کمیټې جوړې کړې شوې دي. دا به د صوبو په سلام مشوره معلومات او تفصیلات راغونډي او بیا به دغه تفصیلات د خپل سفارشاتو سره حکومت ته وړاندې کړي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ده. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو لامل د مالی او ځانی زیانونو لړۍ روانه ده او په صوبا کې د آفتونو په وخت د تنظیم حکومتي اداره پیډیمه وای په 13 ورځو کې په بارانونو کې 10 کسان مړه شوي او 14 جوبل شوي دي. د سیمې کروندګر هم وای ولاړ فصلونه خراب شوي او تر ټولو زیات نقصان یې د سبزو فصلونو ته شوی دی. د پشکال د بارانونو لامل د کروندګرو په حال تفصیل ملک وقاص خان په خپل رپورت کې راکوي.
دیون نیوز سره د صوبې د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای د شریک پړی شو شمیرو تر مخه په 13 شپږ 1.5 ساعتونو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له امله په صوبه کې 220 کورونه په مکمله او 220 کورونه په جزوی توګه ړنګ شوي دي. د صوبې په بیلابیلو برخو کې د مرګ جوبلې سره د کروندې په ځمکو ولاړ فصلونو ته هم په زیاته کچه زیان رسیدلې دي. د 400 ضلع کروندګر وایي د ګوپیانو په فصل یې لوی خرچې کړي او کله چې د فصل پخېدو وخت راغی سیلابونو او زپل او د لوی زیان سره مخ شو. دی وای ک د سیلاب اوبه تنظیم او نکړی شو نو د سبزه په نرخونو کې به نور زیاتواله راشي.
دا د درې زل جروز مکره نو دا ټوله پسلی دا د زمونږه د سبزی باندې او چې کوم دی نو فصل ګوپی ساګ زما ساګ ډوب کرا چې تاسو ګوره لکه مطلب چې ساګ نی نو بیا په 500 روپیا دوکونه ګړې خرڅیږي. ها ګوپیان نه یو بیا په ګوپیان له پنده ناراضی دلته په 500 روپیا خرڅیږي. زما ګوپی په لاس خرڅیږي. زه دا وایم چې زه د حکومت تر کومه چې راشه دا زمونږ یوازې بچکېدل نه ټول عوام بچکېدل دي.
د ضلع انتظامی لخوا ویلې شوي د 400 په خیالي سدریاب سیندونو کې اوبه د معمول سره سمې بهیږي خو په جندي کې د منځنۍ کچې سیلاب روان دی. د جندي په غاړه د سبزۍ د پټي او بل کروندګر وایي که دوی ته د سیند په غاړه حفاظتي دیوالونه وخلی شي نو پټي به یې د زیانونو نه بچ شي.
دا دې د کې دا د سین دې د کې لخ کتر دلته ټکر دینو په دې ټکر باندې دی خوره نه واچولې دي چې کله دا سین کولاوه نو دې دا خوره روچته کړې ده پرې جینو کې هو دي اون دې ځکه ټکر او نو په دې کې نه خو دی ودار اریګیشن والر په دې بیا وی هغه دا ټکر روچته ای خو هغه بیا دا روچت نه کړې شو.
په 400 کې په زیاته کچا تیلدار فصلونه هم کرلې شوی کموتا چې د لګو اوبو ضرورت وي. د نور پرسو کروندګر وای فصل ګلتا تیار شوه خود سین اوبویا پټی اوزا پولو چې ورسرا فصل خشاک پاتې شوی دی
نو د اوبو هدی له مکمل نری خدا کم اوبو چې پدی کې د سین دا بیګ نو دا دی له نقصان دی. د دینه بعد چې دا پروزی بس دا اوچو او ګل کې تیار فصل لګنه بس لګت څومره خرچي چې شوی به د دې پور دا نور خرچه پدی اوس نشته. نو دینه بعد دغه ګډونه خور یار سدی مکمل شوی دی او د سیلاب موږ له دغه نقصان راکه چې به دا ضایع شوې زموږ خواریم لاړه دا بجارم لاړه د غم لاړه ارسه ختم شو.
د دغه ځای اوسیدونکو وای سمودړ واندې د اریګیشن محکمې جندي سینتا د کچا خورو حفاظتي دیوالونه تړلی وو خو دغه خورې خلکو یوړلې چې لوجه لویز ویان شوه دی. دوی دغه ذمہ وار ځلی انتظامیه بولی
دلته حکومتي چارواکي سره پاره دي لکه دلته اریګیشن محکمه شته دلته ډیپټی کمشنر شته دلته اسسټنټ کمشنران ناشتي اے ڈی سی صاحب ناشتي دا خو دوی ریسپانسبلټی دا چې دی دو ګوري دوی د خپل چینل خو چې کوي اریګیشن مار زما په خیال دلته کال پس دلته راغي نو دا د اریګیشن زمواردې چې هغه راشي وګس کدي چاته مې نو ما سره جګړه کوي ما سره دشمنی کوي زما پټیر د پېښو دما کار پېښا
او دا چې ځلی انتظامیه د زپلې شوی کاروندګرو لپاره سګه مونږه پورته کوي نو په دغه اړه چارواکو د دریز ورکول نه ډډه وکړه خو پی ډی ایم پخپله یو جاری شوی خبر پاڼه کې ویل دي دوی متاثره شوی سیمو ته د هر رقم امداد لپاره ټیمونه لیږلي دي او پسندستي توګه ورته د سر پټولو او د خوراک سہولتونه ورکوي ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز چار صدا
د وی او ای ڈی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 1 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان نه 2 جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وجنو پر ضد د خلکو پرلت د تیرو 2 روان دي او د احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي احتجاج کوونکي وایي کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په داسې وخت ختیس دونیسک سیمه د خلکو نه د وتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو خبرونو تفصیل د پاکستان نه 2 جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي دا جرګه په داسې وخت کې افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستانی علماو یو وفد د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وروسته پاکستان ته واپس راغلی دی په دغه وفد کې د بیلابیل مکاتب فکر علما شامل وو چې په پاکستانی طالبانو کې شاګردان وو او یا د هغوی د مکتب فکر پلویان وو په دې جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډر فقیر محمد ارور پخوانی گورنر شوکت الله د مومندونه سینیټر هلال الرحمن د شمالي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیف سره 2 شامل دي د پاکستانی طالبانو زرایو ډیوتا ویلي دوی په خپل دوو مهمو غوښتنو یو د قبایلي ضلعو د پخوانی حیثیت په بحالولو او دویمه د دوی قبایلي سیمو ته د تنظیمي ډانچې سره د واپس استنیدو په سر کلک ولاړ دي زرایو وایي طالبانو دا غوښتنې د پاکستانی علماو جرګې ته هم ایښودوي او وس به دې جرګې ته هم وړاندې کوي د طالبانو زرایو وایي دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي لاولنی پړاو کې خبرې د پاکستان د امنیتي ادارو چارواکو او ٹی ٹی پی کړې وي د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر او د پیښور موجوده کور کمانډر جنرل افیز احمد هم اړومبی پړاو دغه خبرو کې ګډون کړی وو خو سیرونکو وایي د ٹی ٹی پی سره اصل مذاکرات د پاکستان فوج کوي او د جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وجنو پر ضد خلکو پرلت د تیرو 2 نه روان دي او بلخوا ته احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي پرلت کوونکو د احتجاج په توګه د تیرې 1 راهسي د افغانستان سره غلام خان لاره بند کړې او حکومتي دفترونو نه بایکاټ کړی دی دوی دړکه ورکړې کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي د شمالي وزیرستان د قومي جرګې اوتمانزو مشران وای د ضرب اسب عملیاتو نو وروسته په سیمه کې د هدفي وجنو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوې ده چې پکې د علاقې د 450 زیات مشران دینی عالمان ځوانان حکومتي افسران او سیاسي او مدني فعالان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوې دي او اوسه پورې د حکومت لخوا په دې هدفي وجنو کې لاس لرونکي یو تن هم نه دی نیول شوی. احتجاج کوونکي په علاقه کې د دوامدار امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې دغلته امن پر ځای کولای شي. تیره ورځ د انتظامی مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کیمپ ته ورغلی وو او په احتجاج ناستو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی وو. هغوی احتجاج کوونکو ته دا هم ویلي وو چې په تیرو اوو میاشتو کې د 115 مطلوبو ترهګرو د وجلو سره سره 238 مشکوک ترهګر نیول شوي هم دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي جرګي ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو کوششونه کوي او د امن لپاره به خپل ټول وس پکاري. سیمینار رسیدلو معلوماتو تر مخه وسه پورې په خبرو کې سپرمختګ نه دی شوی خو دواړو خواوو د خبرو اترو د جاري ساتلو تیاری ښودلې. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي. وسه پورې په دغه صوبه کې د بارانونو له کبله رامنځته شوو بیلابیلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 120 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او د مرستې د فعالیتونو د جاج اخیستو دپاره بلوچستان ته ورغلی او دغلته بارانونو کې د مړو شوو او جوبل شوو کسانو کورنو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی میډیا د رپورټونو تر مخه د زیاتو بارانونو له امله بلوچستان کې ډیمونه خوړونه او نالۍ راختلي او په ګڼو سیمو کې سیلابي اوبا ورماتې شوي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام سرکاري ادارې پی ډی ایم ای شمیرې ښایي چې وسه پورې د بارانونو او سیلابونو کې 120 کسان مړه شوي دي چې پکې 15 سړي 2 ښځې او تر 8 تنه زیات ماشومان شامل دي. تیره ورځ هم د دغه صوبې د چاغي په دشتې ګوران سیمه کې د راختلې خوړ د اوبونه د 3 ماشومانو مړی موندل شوی. پاکستانی میډیا په بیلابیلو پیښو کې د جوبل کسانو شمیر تر 20 زیات ښایي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو ودانو ته هم زیان رسیدلی او د غشان سړکونه او پلونه هم په اوبو کې لاو شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د غوتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زلنسکی دا اعلان بیګا شپه قوم ته د شپې په ویډیویي وینا کې وکړه. د رویټرز د رپورټ تر مخه ښاغلی زلنسکی خپل خلکو ته ویلي څومره ډیر خلک چې وسته دونیسک نه اوزي د روس فوج به هغه عمره د لګو خلکو د وجلو وخت ولري. د رپورټونو تر مخه د ماشومانو او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونباس سیمې په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغه کې دونیسک او لوهانسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې پکې رواني هفتې په سر کې د یوکرین جنگي قیدیان په هوایي برید کې وجل شوي وو. صدر زلنسکی ویلي کوم خلکو چې د دونیسک نه کړی وړي دي هغه ته به معاوضه ورکړي شي او کم چې د دې وروستو زی د هغه سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. یوکرین د خالی شنبې په ورځ دا غوښتنه هم وکړه چې د روس سره د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د یوکرین په ختیځ کې د ماسکو تر سارنې لاندې زندان کې په لسګونو یوکرینی جنگي قیدیان وجلی دي. د یوکرین حکومت د ملګرو ملتونو او سر صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکو ادارې نه وغوښتل چې د جمعې د ورځې د حمله په اړه د سمدستي پلټنه وکړي. روس او یوکرین په دې اړه په یو بل دبري تورونه لګي خو د یو داوا هم په خپلواک توګه نه ده تصدیق شوی. د رویټرز د رپورټ تر مخه روس په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګري ملتونو او سر صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې ده چې په زندان کې د بندیانو د وجل کېدو په اړه د پلټنه وکړي. د روس دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیسک سیمې په دغه زندان کې سلوي قیدیان وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. روس تور لګی چې یوکرین په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د یوکرین ځواکونو دا دعوه رد کړې ده او وایي د روس فوز ځکه په دې کیمپ بمباري کړې ده چې وایي د قیدیانو سره خپل ناوړه چلند پټ کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت تاسو په ام راګرځو. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د خالی شنبه په ورځ د مشرقي دونیسک سیمه نه د وټلو غوښتنه کړې ده، هغه سیمه چې تر ټولو سخت جګړې لیدلې ده ځکه چې روسیې د مکمل کنټرول په لټون کې ده. صدر زیلنسکی د دغه سیمه د خلکو سره د لوجستیک ملاتړ ژمنه هم وکړه چې خلک دې ته وهڅوي چې د دغه ځای اوزي، خو رپورټونه وایي ډیر خلک بیا هم د دغه سیمه نه د وټلو نه انکاري دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وشتري وړاندې کړي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په داسې وخت ختیځ دونیسک سیمه له خلکو څخه د وټلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخت جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زیلنسکی د اعلان د شنبه خالی پرز خپل اقام ته د شپې په ویډیو وینا کې وکړه. د رایټرز د رپورت تر مخه خالی زیلنسکی خپل خلکو ته وویل څومره ډېر خلک چې هم اوس له دونیسک وځي د روس پوز به هغه عمره د لک خلکو د وژلو وخت لري. د رپورټونو تر مخه د ماشومان او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونباس سیمه په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغه کې دونیسک او لوهانسک سیمه هم شامل دي. دا هماغه سیمه ده چې پکې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکراین جنگي بندیان په هوایي برید کې وژل شول. صدر زیلنسکی ویل کوم خلکو چې د دونیسک څخه کډه وړې دي هغه ته به معاوضه ورکړل شي او کوم چې لدی وروسته وځي د هغه سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. ډیر خلک د وطلو نه انکار کوي خو باید پاتې نشي. که تاسو ته موقع په لاس درشي مهرباني وکړئ د کسانو سره خبرې وکړئ چې لا هم د دونباس په جنگي سیمو کې پاتې دي، هغوی رضا کړي چې وطل ضروری دي. اوکراین د شنبه خالی په ورځ د غوښتنه وکړه د روس سره د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د اوکراین په ختیځ کې د ماسکو تر څارنې لاندې زندان کې په لسګونو اوکراینی جنگي بندیان وژل شوي. د اوکراین حکومت د ملګرو ملتونو او د سور صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکې ادارې نه غوښتنه کړې چې د جمعې په ورځ د حملې په اړه سمدستي پلټنه وکړي. په جنگي بندیانو د برید د نړیواله غوسه راپاروله او له هغې وروسته ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د دې برید په اړه په پلټنو کې به مرسته وکړي. روس او اوکراین په دې اړه په یو بل د برید تورونه لګوي خو د یو دعوه هم په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. تر اوسه هیڅ یوې نړیوالې مرسته کوونکې ادارې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د بمبارۍ سیمې ته ورشي. سور صلیب غوښتنه کړې چې د زخمیانو د راایستلو لپاره دې اجازه ورکړي شي. د رایټرز د رپورټ تر مخه روس په بیان کې ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او سور صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې چې په زندان کې د بندیانو د وژل کېدو په اړه پلټنې وکړي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیسک سیمې په دغه زندان کې تلویخ بندیان وژل شول او 15 اویانور زخمیان شو. روس تور لګوي چې اوکراین په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د اوکراین ځواکونو دا دعوه رد کړه او وایي د روس پوځ ځکه په دې کې بمباري کړې چې وایي د بندیانو سره خپل بد سلوک پټ کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د افغانستان گاونډي هیوادونو په دغه هیواد کې په روانه بدامنۍ او دغلته په موجودو تندروه او ترهګرو ډلو اندېښنې ښودلې دي. په دې موضوع نن د ډیوا همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
تیره هفته ازبکستان کې د سیمې د ملکونو په شوي غونډه کې شامل ملکونو خپل گاونډي ملک افغانستان کې د ګوریلا جنگیالو په موجودګۍ په یو اتفاق خپل فکرمندي ښکاره کړله. په دې موضوع د بنگلاديش د دانشورانو د سنټر فار ګورننس سټډي نومي تینګ ټینک په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د افغان طالبانو گاونډیان افغانستان کې د ترهګرو د موجودګۍ نه وارخطا دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو یو کال شو خو دوی د جنگیالي توپ د حیثیت نه د ملک د حکمرانانو حیثیت ته په اوړېدو کې ناکام شوی دی. د طالبانو په دې ناکامۍ د سیمې فکرمندو ملکونو خپل فکرمندي تیره هفته ازبکستان کې شوې غونډه کې د افغان طالبانو د جرګې د وګو هم تیره کړله. د افغانستان گاونډي ملکونو سره فکر دی چې افغانستان یو ځل بیا د عالمي ترهګرو مرکز جوړ شوی دی. د ازبکستان په صدر مقام تاشکند کې د 15 جولای نه تر 18 جولای پورې شوې غونډه د افغانستان په حق له متحده قانونو د سلامتي کونسل د دې راپور نه رسته شوې ده، په کوم کې چې افغانستان کې د القاعده په شمول د نورو ترهګرو ګوندونو هم د موجودګۍ تفصیل بیان کړی شوی دی. د متحده قانونو د سلامتي کونسل په ریپورت کې اشارتن ویلې شوی دی چې افغانستان د کال 2001 د 11 ستمبر نه وړاندېنی حالت ته واپس تللی دی. د تاشکند کانفرنس ټاکلې شوی موضوع و امن او اقتصادي ترقی، خو په کانفرنس کې د شامل ځینو کسانو وینا ده چې په کانفرنس کې زیاتې خبرې د ترهګرۍ د مخنیوي په جنگ وشوي. د ایران، چین، پاکستان او د وست ایشیا د ملکونو په شمول په دې کې د 40 نه زیات ملکونه او بین الاقوامي تنظیمونه شامل شول. سی جی ایس لیکي چې د تاشکند غونډه رومبه داسې غونډه وه په کومه کې چې افغانستان کې د ورځپزیاتي لا قانونیت د بډو رشوتونو او د بشري حقونو د خلاف ورزو کې دوه خبرې غونډه کې د افغان طالبانو جرګې ته په مخامخ وکړی شوې. د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د غونډې نه وړاندې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د تاشکند د غونډې لوی مقصد دا دی چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو وروسته امن او محکمتیا له د ودې ورکولو او افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو دپاره داسې تجویزونه او اقدامات اختیار کړی شي چې د هغو تر مخې افغانستان د سیمه ییزې ملګرتیا په عمل کې ځان سره ملګری کړی شي په کوم کې چې د افغان ولس خیر دی. مضمون لیکي چې روس، ایران، چین، پاکستان او د وست ایشیا ملکونه تیر اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې په دې وجه هم پر اتلو خوشاله دي چې د دې په نتیجه کې امریکا د سیمې نه ووته. مضمون لیکي چې ازبکستان د غونډې کوربه او په دې غونډه کې ازبکستان په دې هم زیات غرضي و چې پروان کال کې د ازبکستان په سویلي سرحد د افغانستان د غاړې نه د ازبکستان دننه یو شمیر راکټونه ویشتې شوي دي. کانفرنس لتلو جرګو کې د یوې جرګې غړي د خپل نوم نخ کاره کولو په شرط وی چې ازبکیان په دې سخت توخستی دي چې افغانستان نه راکټونه سرحدي خاریت ترمنس کې لګیدلې دي. د جرګې غړي دا هم وی چې د ازبکستان فوج خو د دې راکټو جواب کولو خو حکومتي چارواکو د خپل فوجانو تو سوړ کو. مضمون لیکي چې د سیمې بل ملک تاجکستان هم په خپل سرحدي علاقو کې د ملک دښمنه ډلو په سرګرمو فکر اخیستې دي. د افغانستان بل اهم گاونډي چین هم افغان طالبان دې ته سلا نکړی شول چې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک جنگیالي قابو کی. څوک چې د چین د مسلمانانو په سینکیانګ سیمه کې د یوغورو د آزاد ملک د پاره د جنگیدونکو جنگیالو مرسته کوي. د افغان طالبانو یو بل اهم گاونډي ملک پاکستان تل د امریکې او د روس خلاف جنگونو کې د افغان مجاهدینو او د طالبانو په پیسو ټکو وسلو او په پناه ورکولو امداد کړی دی. خو نن سبا د پاکستان خلاف د جنگیدونکو ټي ټي پی تحریک پاکستان نه په منکولو کې پاتې راغلی دی او عقوبت پاکستان ټي ټي پی سره د امن په خبرو اترو کولو مجبوره شوی دی. سی جی ایس په خپل ویب پاڼه چاپ شوی مضمون د متحده قانونو د سلامتی کونسل د رپورت په دې الفاظو ختم کړی دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خطرو خورېدو سره سره د ټولو نه لوی خطره افغانستان ته د القاعده د واپسای ده. خو القاعده د افغان طالبانو د مشکلاتو د نه سیوا کولو په غرض خپل ځان ډیر نه ښکاره کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. چین ویلی د افغانستان نه د راغختل کیدونکو مالونو د تجارت په 90% برخه به ټیکس ناخلی او غواړي چې د افغانستان سره خپل دوړخیزه تجارت ته ودا ورکړي. د واک نیولو نږدې یو کال وروسته طالبان هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد خکړي کم چې د نړیوالو بندیزونو د لاسه اغیزمن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زمونږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په ازبکستان کې د ډیرو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې په موقع په یو ځانګړي ملاقات کې ورورسوله. وانګ یی د پریکړې تفصیل په یو بیان کې خپور کړی او ویلی دی چین به له افغانستان د راغوښتونکو مالونو پر 90% برخه ټیکس نه لګوي او بل دا چې چین تیار دی له افغانستان نور د شمه یار څیزونه هم واخلي. له چین سره د افغانستان د تجارت کچه ډیره لوړه نه ده، خو چین له افغانستان زنغوزي او نور وچ میوه راغواړي. دا تجارت د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی په وخت کې د هوایی دهلیز له لارې پیل شوی وو. د طالبانو حکومت لا په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، چې د اشرف غنی د حکومت له سقوط وروسته نږدې یو کال کېږي چې طالبان په واک کې دي. چین په ښکاره له طالبانو سره مرسته کوي او له هغو څو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د طالبانو تر واک وروسته هم خپل سفارت خلاص ساتلی دی. وانګ یی په وروستیو کې د کابل سفر هم کړی وو او په نورو هیوادونو یې هم غږ کړی چې له طالبانو سره دې اړیکې زیاتې کړي. نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه پر طالبانو ټینګار کوي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه دې پورته کړي، ښځې د کار ته پرېښول شي او د جنکیو پر تعلیم لګېدلي بندیزونه دې ژر تر ژره لرې کړي. د امریکې حکومت پر طالبانو د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان تر 9 اربع ډالرو زیات شتمني کنګل کړې ده او یو شمېر نور بندیزونه یې په افغانستان لګولي دي. امریکایي چارواکي اوس له طالبانو سره د دغو کنګل شویو پیسو پر دریمه برخه بیرته د افغانستان مرکزي بانک ته د ورکولو په اړه خبرې کوي. نړیوالو بندیزونو د افغانستان جنگ ځپلی اقتصاد نور هم اغیزمن کړی او د بشري مرستو لړۍ یې ګډوډه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملکي بجټ په دریو کې دوه برخې له بهرنیو مالي مرستو پوره کېدلې. سخت دریځه طالبان وایي په حکومت کې د هر چا نمایندګي سته او پر ښځو لګول شوي بندیزونه د اسلامي شریعت او افغان روایتونو په رڼا کې عملي شوي دي. د جمعې په ورځ په خپل بیان کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې هیله مند دی چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او طالبان په خپل رویه کې نرم بدلون راولي. ښاغلی وانګ یی وایي په دې تمه دی چې طالبان نړیوالو غوښتنو ته چټک جواب ووایي چې د نور باور او مشروعیت لامل شي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
نوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. د امریکا د پاره د پاکستان سفیر مسعود احمد خان ویلی امریکا ته د پاکستان په برآمداتو کې 15% اضافه شوه ده او وای دا کچا د تیر مالی کال د 9 اربع ډالرو نه اوس 9 اربع ډالرو ته ختلې ده. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان دا شمیرې په داسې حال کې جاری کړي چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټری وینډی شرمن سره رابطه کړي او د ایم ایف څخه د نږدې 1.2 اربع ډالرو د مالی امداد زر تر زره جاری کولو په سر خبرې کړي. ښکار دی چې د پاکستان د فوج د مشر لخوا د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف څخه د مالی امداد د اجرا لپاره د امریکایي چارواکو سره په رابطه کولو باندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سخت ټکونه کړی او ویلي چې دا د فوج د مشر کار نه دی. په دې اړه د شخصي ټي وي چینل ایر وای سره د جمعې پر ورځ خپل خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا زمون خبرې مني نو بیا به پاکستان هم د امریکې ځنې خبرې ضرور مني. ښکار دی چې د پاکستان اوسنی اتحادي حکومت د ایم ایف سره دستا پکچه لوزنامه کړي او ایم ایف به پاکستان ته د دې لوزنامې لاندې نږدې 2 اربع ډالر قسط ورکوي. دا رقم چې په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته پاکستان لیواله دی د ایم ایف سره د ایگزیکټیو بورډ په کچه لوزدامه کې د تاخیر لکبله نه ترلاسه کیږي. د اقتصادي چارو سیړنکاران وای دا وخت امریکا یوازنی هیواد دی چې په دې سخت اقتصادي بحران کې د پاکستان مرسته ملاتړ کولی شي. دی وای د امریکا خلاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیانیه د هیواد اقتصادي او سفارتي ګټو ته نقصان رسوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان ویلي چې امریکا ته د پاکستان پاکستان په برامداتو کې اضافه راغلی او د برامداتو حجم 9 ارب ډالر ته رسیدلی. مسعود احمد خان ویلي چې امریکا ته په پاکستانی برامداتو کې 15% اضافه شوی. تیر مالی کال امریکا ته د پاکستان د برامداتو حجم 9 ارب ډالر وو چې اوس 9 ارب ډالر ته رسیدلی. په عین حال کې د خزانه مرکزي وزیر مفتاح اسماعیل د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پاکستان د IMF ټول شرطونه پوره کړي او پاتې یو شرط په هم سبا د ګل پر ورځ ترسره شي. د اقتصادي چارو سیلنکر ڈاکٹر میراج الحق وائس آف امریکا ڈیوا توائی پاکستان او امریکا جوخت اقتصادی اړیکې لري.
د ټول نغټ زمونږ ایکسپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. دغه شان د امریکای نه زمونږ ډیر زیات امپورټس د امریکای نه هم موږ غواړو. کوم چې پاکستان ته فارن ایډ ملاویږي، د بهر نه کوم مدد ملاویږي، نو په هغه کې هم د امریکای ډیر غټه حصه ده. دغه شان پاکستان ته چې کوم ترسیلات اظهار کیږي، نو په هغه کې د امریکای تاسو وګورئ د سعودي عرب او د میډل ایسټ چې نور ممکنه دي یا یورپ ته، نو د هغې سره امریکا هم یو غټ سورس دی، ذریعه ده کو آی ایم ایف ته. نو پدې کې چونکې د امریکای د غټ انفلوئنس ته د امریکای د غټ شیر هولډر ده آی ایس، نو دا غي سره چې پاکستان کم معاشي او کم مالیاتي اړیکې راځي، هغه امریکا د پاکستان هر قسم مدد پغې کولی شي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي چې مالی کال 2021-22 کې امریکا څخه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو درآمدات شوي وو چې تیر مالی کال کې 2.4 ارب ډالر ول. نوموړي ویل هم داسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تجارتي حجم هم 12 ارب ډالرو ته رسېدلی. تیر کال دا حجم نږدې 9.5 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه مرکزي وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې تیر کال د 19 ارب ډالرو د جاري کاتې د خسارې له کبله د هیواد اقتصاد خراب شوی او د دې خسارې د راکمول لپاره به حکومت په سملاسي ډول درآمدات راکموي او په برآمداتو کې به اضافه راولي. نوموړي په ډاګه کړی چې د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر ختمه شوې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د بشری حقوقو په باب له ملګرو ملتونو یو لسو ماهرانو د ایرانی حکومت د امنناکو مظاهره کوونکو خلاف په سخت کار روايه ډیره فکرمندي ښکارا کړی ده. دغه ماهرانو خپل یو شریک تحریری بیان کې لیکلی دي چې موږ په ایران کې د استادانو، د مزدورانو، د حقونو د مرستیالانو، د مزدورانو، د انجمنونو، د مشرانو، وکیلانو، د بشري حقونو د مرستیالانو او د اولسي مشرانو د یک طرفه گرفتارۍ په واقعاتو ډیر سخت دلګیر شوی یو. دوی ویلي دي چې په ایران کې د اولسي وګړو او د آزادو انجمنونو لپاره د خپلو کارونو په ازادۍ سره د کولو گنجائش ورستر ورځ په ختمېدو ده. د متحده قانونو دغو نمائندگانو په داسې وخت کې خپل دا بیان خور کړی دی هر کله چې په ګرد ایران کې مظاهرې روانې دي. د اولسي معاشرې د مختلفو طبقو خلک د یو شمیر مسلو خلاف مظاهرې کوي. په دې کې د تنخواګانو، د کار په ځایونو کې د خرابو حالاتو، د ګرانۍ د زیاتېدو، سرکاري محکمو کې د بډو رشوتونو او د سیاسي زور ظلم مسلې شامل دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې فوج د دې مسلو په مخالفت کې د اواز پورته کوونکو خلکو خلاف ډیر سخت طاقت استعمالوي. په مئی کې د دې مظاهرو د شروع کېدو نه را پدې خو 15 مظاهره کوونکي وجلې شوې دي. دین علاوه په شلګونو نور نیولې شوې دي. حکومت په یو شمیر خارونو کې انټرنیټ بند کړی دی. د ایران د پاره د امریکای خصوصي استاذي رابرټ میلې د امریکای د سېنات په وړاندې ورکړی خپل تصديقي بیان کې ویلي دي دا وخت چې ایران کې کمی مظاهره روانې دي دا د حکومت د ناقصه حکمرانۍ او د حکومتي محکمو دننه د بډو رشوتونو سرګندونه ده. هر کله چې د دې مظاهرو په ناترسۍ سره د چقولونه د حکومت اخلاقي پستواله ښکارا دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغری نت پرایز د بشری حقوقو په باب له د متحده قانونو د ماهرانو کردار ستایلې دی او ویلي دي چې د مظاهره کوونکو خلاف د ډیر زیات طاقت په استعمال د بشری حقوقو د ماهرانو فکر مندو مونږ هم په فکر کې اچولی یو. ویان نت پرایز زیاته کا مونږ په امنناکو مظاهره کوونکو د کیدونکو تشدد غندنه کو او مونږ د ایرانیانو د بشري حقوقو مرسته کو. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کا چې د امریکای د خزانه محکمې د ایرانی خلکو په حواله د ذاتی رابطو د سافټویر د اسانو ورکولو منظوري ورکړې ده. د اوې چې مونږ به ذاتی مد او د خزانه محکمې سره د ایران دننه د اطلاعاتو او د معلوماتو په خورولو کې د اسانو پیدا کولو لپاره د نورو ممکنه اقداماتو په ګوته کولو لپاره کار جاری ساتو. امریکای خود خپل طرفه په یو شمیر او ایرانی چارواکو او ادارو او کمپنو بندیزونه لګولی دي چې د مظاهره کوونکو او د اولسی معاشري د حقونو د مرستیالانو او د تنظیمونو په چقولو کې ککړ دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز خپل بیان په دې لوس ختم کو چې امریکا به د ایران دننه د بشري حقونو د وهنو د قصوروارو خلاف خپل اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.